او لما سره د تخنیکی امکاری په برخه کې امکار امانه مرزه هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پاړه په ریپورتونو کې اوري چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او په زندانونو کې لا شکنجه هم کار نه اخلي. دا به هم واوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وژل شو پولیسو وارثونو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. خو پیل خبرونه کوو. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډېر شپان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د پینټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او هوایي بریدونه کړي دي. او پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او څلیرش کسانو د یرغمل کېدو خبره ورکړي. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډېر شفغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د ډنډي غوري د خواجه کلا سیمې په امنیتي پوسته کې موظف ډېر سرتیري د چهارشنبې په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلابند شي او پرون ماسپخین د مجبوریت له مخې د طالبانو پر لیکو ورګډ شول. د امنیتي چارواکي زیاته کړه چې د سرتیرو د ژغورنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه شوه نو ځکه له طالبانو سره یو ځای شول. د بغلان والي عبدالستار بارز دا مني چې طالبانو په ډنډي غوري کې پرمختګ کړی خو نوموړي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا پرمختګ موقتی دی.
فقط در یک نقطه دشمن پیشروی داره که او هم
دی وی دښمن یوازی په یوې نقطه کې پرمختګ کړی چې د ملي اردو لخوا حل تم مخانی ول شوې. موږ د دښمن د شومه او منفی پلانونو لښندولو لپاره څنګه ډېر پروګرام او جدي تیارې لرو. ویل کېږي چې د خواجه کلا د امنیتي پوستې له سقوط سره د ډنډي غوري وضعیت برخه د طالبانو لاسته ورغلي. په ډنډي غوري کې چې کابل ته د برېښنا د رسولو پایې پکې دي د افغان ځواکونو وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې له سور زورایسي یو ځل بیا زور اخیسته ده. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ورستي ریپورت په اړه دوی یو اربیا په دې غور کوي. د جمهور ریاست لخوا ویل شوی چې د بشري حقوقو لسرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت خپور کړ چې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو پر وضعیت پکې اندېښنه ښودل شوې. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخن مینپال وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. خغلی مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په مقایسه د بشري سرغړونو موارد خورا زیات راکم شوي. مینپال د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجه دا هم رد کړه. نو مولي همدار اسول چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاري په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي او زیاته کړې چې حکومت هیڅ چاته د شخصي زندان د لرلو اجازه نه ورکوي. په پام کې د چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست نه وباسي. د امریکا غږ آشنا راډیو د ولسمشر د ویان د واخان مینپال له خولې وایي چې افغان حکومت به همدار از امریکا څخه مغوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د تورستانو لتور لیست څخه لرې کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د حکمتیار نوم د نړیوالو تورستانو په فهرست کې شامل کړ. لدې مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عبدالخبیر اوچقون ویلي وو د سولې شورا له دې سره موافقه کړې ده چې د حکمتیار او د اسلامي حزب د جګپولو مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه لرې شي. نوموړي همدار زیاته کړه چې د سولې عالي شورا د حکمتیار له پلاوي سره د سولې د خبرو په بهیر کې په سلو کې پر څه باندې اویا مسایلو موافقه کړې ده. او پینټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او پورې هوایي حمله کړې. د امریکا د پوځ جنرال چارلس کلیفلند وایي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر عملیاتو تمرکز ممکن دی ځکه د امریکا پوځ د کال له پایله د افراطي وسلوالو د ځپلو اجازه ورکړل شوې. موړی ویل چې د امریکا د پوځ هوایي حملو د داعش توان ته سخت ضربه ورکړې ده. د امریکای جنرال زیاته کړه چې د حملو په سلو کې اتیا په ننګرهار ولایت کې چې داعش ته اصلي مرکزونه دي تر سره شوي. د همدار زیاته کړه چې هلمند ولایت د طالبانو لخوا د سقوط نه دی مخامخ شوی خو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې حالات سخت. پاکستانی چارواکی وی په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږ پولیس وژل شوي او څلیرش کسان یرغمل شوي. امنیتي چارواکي وی په یرغمل شوو کسانو کې امنیتي مامورین هم شته، خو زیاتوي چې دقیق شمیر دوی ته نه دی معلوم. د عملیات د ځنګله په منځ کې په یو ټاپو کې چې د چوټو ګینګ په نوم د جنایتکارانو د ډلې د مرکز په توګه کار ترې اخیستل کېږي پیل شوي، او د یرغمل شوو کسانو لټون هم پکې شامل دی. پولیس وایي چې په دې عملیاتو کې د چوټو ګینګ څلور مشران وژل شوي. چارواکي وی د ډلې مشر غلام رسول چې په چوټو مشهور دی، د پنجاب، سند او بلوچستان ایالتونو په پولو کې د جنایتکارانو د فعالیتونو مشري کوي. د پاکستان پولیسو د روان میاشتې په لومړیو کې د پنجاب ایالت د راجنپور ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د افراطي وسلوالو او جنایتکارو بانډونو پر ضد عملیات پیل کړل. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي ورکول له هڅو سره مخالفت څرګند کړی. د استازو د جرګې جمهور غوښتونکي مشر پاول ریان پرونی وینا د هغه اندېښنو په ثواب کې و چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره له اتومي موافقې وروسته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو له کبله مالي سرچینو ته د تهران د لاسرسي په اړه شته. ریان په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دی د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ایران ته د امریکایي ډالرو د احتمالي لاسرسي له هر راز اقدام سره په کلکه مخالف دی. د مولي د ایران او سوریې په وړاندې د اوباما د ادارې پر پالیسۍ انتقاد وکړ. ویل د اردن، سعودي عربستان، مصر او جرمني په ګډون د امریکا متحدان غواړي پوه شي چې ایا امریکا لا هم په دې لوبه کې شامل ده کنه. مخکې د اوباما د ادارې یو جګپولي چارواکي ویلي وو ایران ته به د اټومي موافقې پر بنسټ د امریکا مالي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورنه کړل شي. لاسادي رډیو نه خبرونه اوري. په پام کې د چې ولسمشر بارک اوباما راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نور هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. په دې اړه سپینې ماڼۍ پرون خبر ورکړه. ویل د امریکا ولسمشر به په سعودي عربستان کې د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما جګپوړي سلاکار پرون په یو ټلویزیوني خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل د تروریزم پر ضد د مبارزې او د انټرنیټي ګواښونو په وړاندې د دفاع په اړه د خلیج هیوادونو د موافقې جزئیات به په دې غونډه کې څرګند شي. او د اذربایجان دفاع وزارت وایي یو سری سرتیری پرون د ناګورنو کرباخ په لنجمنه سیمه کې وشل شو. په دې سیمه کې چې تیرونه بي ساري درنې جګړې پکې وشوې، لوربند روستا د لومړني بشري تلفات دي. د اذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې د پوځي افسر د خپل هیواد د سرحدونو د دفاع په خاطر وشل شوی. د ناګورنو کرباخ چارواکي چې ارمنستان ملاتړ کوي دا خبر رد کړي. وایي په ویل دي چې اذربایجان غواړي د دې ډول ادعاو په خبرولو سره وضعیت نور هم خراب کړي. ناګورنو کرباخ کې روانې میاشتې د پایل په دریو ورځنیو جګړو کې څو تنه وژل شول. د اپریل په 15مه مسکو په منځګړیتوب په دې سیمه کې اوربند ټینګ شو، خو دوام وکړ او د تیرې جمعې په ورځ هم دوه کسان په نښتو کې ووژل شول. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او په پښتو زندانونو کې شکنجه. دا ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال
په محبسو کې د شکنجه په اړه باندې دا کاملا مدرده وو.
په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلنی رپورټ کې که د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د یو شمېر نورو هیوادونو بشري وضعیت په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. دا موضوع به هم وڅېړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړې. موزوله کابل رپورټ لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اعلان شو اسناد لمخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI خی په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پر دفتر د 2009 میلادي کال په حمله کې لاس درلود. همدارنګه به واوري چې فراه ولایت د ایران څخه د برېښنا د واردولو پروژه په دې وروستیو کې لغوه شو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د سیمی او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د اسلامي هیوادونو مشرانو له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ترکیه کې د پولیسو د همکارۍ او همغږۍ د یو مرکز پر جوړولو موافقه کړې. یو کلیز او زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې اوریدل شي. دوستانو د خبرونی لومړی رپورټ راخلو. افغان حکومت وایي په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او زیاتوي چې حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي. افغان چارواکي دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت خپور کړ او په حقیقت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه وکړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ارګوی په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. په راپور کې پر ملکی وګړو د وسلوالو مخالفینو بې دریغه حمله او د ملکی وګړو او د دولتي مامورینو وژنه او همداراز د دولتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند په افغانستان کې د بشري حقوقو عمده ستونزې بلل شوی. جمهوری ریاست په یو بیان کې د هیواد د ټولو ولایتو د مرافعې د محاکمو د قاضیانو لری کېدل په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښیګڼې لپاره د اقداماتو د مثال په توګه یادوي او وایي د شکنجې د مخنیوي لپاره هم دولت د عمل یو ملي پروګرام جوړ کړی او د څارنوالۍ او نورو عدلي او قضایي ادارو لخوا یې د دې پروګرام د تطبیق امکانات برابر کړي. بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په دې راپور کې د تیرو دوو کلونو یعنی د 1991 او 1992 کلونو د وضعیت څیړنه شوې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان میناپال وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی میناپال ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د بشري سرغړونو موارد ډیر زیات رقم شوي او دا په دې معنا ده چې حکومت د بشري حقوقو په مسله کې خورا زیات جدي دی. میناپال د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجې ادعا رد کړه.
په محبسو کې د شکنجې په اړه باندې دا کاملا مدردو ورسمشر د کار په لومړی ورځو کې د سرخی پله د زندان سره او بیا د شزو د محبس تلیدنه وکړه دی په خاطر باندې شي باندې وګوري او د غوی دستیو په اړه د دوی سره مخامخ خبرې وکړه. خپل ستونزو په اړه دا د ښکارندوی کوي چې موږ د محبسو وضعیت کاملا متوجه یو.
خود عفو نړیوال سازمان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر راپور کې د سرغړونو یاد شوی موارد تر ډیره رښتیا بولی. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکو هوری مصدق ازادي راډیو ته وویل
باور سازمان افغانستان نن یو څه
وایي چې موږ درې نشو میته کې د افغانستان سازمان باور لري او زموږ څېړنې هم خایي چې نه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ملکی تلفات بلکې د افغانستان د دولت د دولتي چارواکو او د پارلمان د غړو لخوا بشري سرغړونې هم تر ډیره هده په افغانستان کې سبات ته ګواخ کوي. په عین حال کې کڅه هم د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی تلفات تر ډیره رقم شوی خو بیا هم د دې عملیاتو راپورونه مختره رسیږي. په تیرا د هغو حملو چې د بي پيلوټ الوتکو یا درون په وسیله تر سره کیږي ارګوای حکومت د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په هیواد کې آزاد سیاسي چاپیریال او د دیموکراتیکو ارزښتونو ټینګښت تجمن دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر مرستیال ویان دو خان مینپال هم در از وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاره د هیواد په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي. ښاغلی مینپال زیاته کړه چې حکومت د هیواد په هیڅ برخه کې چاته د شخصي زندان د لارلو اجازه نه ورکوي.
سمغغلا ازادي رادیو نو ری دوستانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه ریپورت کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت پکې اندېښنه خوده ده د نړۍ په یو شمیر نور هیوادونو کې هم د بشري حقوقو وضعیت څېړل دي. په دغه ریپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په نړۍ کې یو شمیر حکومتونه د مدني ټولنو او رسنیو مخه ځکه نیسي چې د عامو خلکو له پښتنو ویریږي. ریپورت په ځانګړي توګه د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو او په روسیه کې د بشري حقوقو د ځپنې په اړه لیکلي وایي دغه حکومتونه د مخالفو او منتقدو غږونو مخه نیسي. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د ریپورت نور جزئیات له مللي بشیر نورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي راپور کې وایي چې نړۍ د حکومتداري له بحران سره مخامخ ده ځکه چې دولتي او غیر دولتي ډلې ټول له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بشری حقوقو په اړه د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې ویلي واشنگتن لیدلی چې په نړۍ کې دواړه دولتي او غیر دولتي ډلې هڅه کوي چې د مدني ټولنې ساحه تنګ کړي، د رسنیو مخه ونیسي او انټرنیټي ازادي کم کړي، چې مخالف رغونه ګوښه کړي او په ځینو مواردو کې خلک وژني او لغپل کورو یې باسي. دغه راپور د اپریل په 14 نیټه خپور شو. جان کیری د حکومتونو هغه هڅې هم غندلی چې د بیان پر ازادۍ د بندیز لپاره کوي او خبریالان د انتقادي راپور جوړولو په خاطر زندان ته لیږي او یا د غیر دولتي ادارو کارکونکي په نقشه کوي، ځکه چې د هغوی په وینا دغه ادارې بهرنۍ نظریې لکه بشري حقونه پر مخ بیایي.
In the past year I've traveled to a host of countries.
تیر کال ما یو شمیر هیوادونو ته سفر وکړ چیرته چې د بشری حقوقو او دیموکراتیکو اصولو څخه زموږ ملاتړ زموږ د ډیپلوماسۍ مرکزی ټکی وو. په دوی کې د منځنۍ آسیا دولتونه شامل دي چیرته چې مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده.
جان کیری ویلی چې غیر دولتي ډلو لکه اسلامي دولت سختري زډاله او بوکو حرام په 2015 کال کې د بشريت پر ضد د ټولوژني په ګډون جنایتونه وکړل. د ویل داس ډلې د اعتبار وړ او اغیزمنو دولتي دارو د نشټوالي لکه بل پرمختګ کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې استبدادي حکومتونه په ټوله نړۍ کې د مدني ټولنو پر وړاندې په چټکۍ سره عکس العمل ښکاره کوي، ځکه چې د عامو خلکو له پښتنو بیریږي او د خلکو له یو ځای کېدو څخه چې دوی یې نسي کنټرول کولای د ګواښ احساس کوي. د راپور له مخې په 2015 کال کې د استبدادي حکومتونو لخوا د مدني ټولنو ځپنه زیاته سوه او خپلواک ژغونه چپ کرایسول د سیاسي بحثونو مخاوني ول سو او د سولېست تغیر پر مخ ورونه وترلسول. راپور د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو پر حکومتونو تور پوری کوي چې د سیاسي ازادي مخنيسي او همدارز له بیوروکراتیکو لارو سیاسي مخالفین ځپي. راپور پر کرملین تور پوری کوي چې د مخالفتونو د مخنیوي لپاره ځینی لارې غوړه کړي چې پکښ د نوې ځپونکو قوانینو جوړول او مشخص قانوني سزاوي اورول شامل دي. د راپور د ادعا له مخې د کرملین دا کار د افرادو او ادارو چې د حکومت پر ضد د انتقادي فعالیتونو برخه وي د بیرولو، بندي کولو، سزا ورکولو، زنداني کولو او جریمه کولو له لارې ترسره کوي. راپور پر روسیه تور پورې کړی چې په ځانګړې توګه هغه افراد او ادارې په نقشه کوي چې د کرملین لخوا په زور او غیر قانوني توګه له اوکراین د کریمیا د جلا کولو مخالفت کوي. مسکو په دوامدار توګه دا ستورونه رد کړي او د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا د بشري حقوقو په اړه راپور ته تل په غوسه عکس العمل ښکاره کړي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دا د آزادی رادیو ده. وس هم د افغانستان د قانونو په اړه ویل کېږي چې له کلونو راهیسې د افغانستان د قانونو شتمنۍ د یو شمېر زورواکو لخوا لوټ کېږي. افغانستان چې یو بې وزله هیواد دی، دغه طبیعي زیرمو ته ډېره هیله شته چې د دې هیواد په اقتصادي رغونه کې به مهم رول ولوبوي. خو اوسمهال د لاجوردو له لارې لاسته راتلونکې شتمنۍ د طالبانو، قاچاقوړونکو او ځایي جنګ سالارانو دا آیت ذریعہ ګرځیدلی. ملالای بشیر په دیړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
څېړونکي او کارپوهان وایي له بدخشان په غیر قانوني توګه د زرګونو ټنو لاجوردو د استل کېدو له کبله افغانستان میلیارډونه ډالر له لاسه ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور او د قانونو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د هغه د سلاکار د یادښت لمخي عبدالمالک د پولیسو یو ځای قومندان دی چې د یو لوی کان کنټرول په لاس کې لري. د غیر قانوني کارګرانو په واسطه له دغه کان لاجورد باسي او طالبانو ته پیسې ورکوي چې دوی خپل کار ته پریږدي. قاچاقوړونکي ځایي چارواکو ته بډې ورکوي چې د دوی پر فعالیتونو سترګې پټې کړي کله چې دوی دغه ګران بیه ډبرې له کابله پاکستان ته د خرڅلاو لپاره وړي. د نړیوال شاهد په نامه د افغانستان د نړیوال ملاتړ د کمپاین مشر سټیفن کارټر وایي وسلوالی ډلې د دوغو قانونو لالارې آیت ترلاسه کوي او دغه غیر قانوني کاروبار د بی ثباتی او اداري فساد له تر ټولو لوی وسیلې څخه دی او دا یوازې په بدخشان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې. د شاغلی کارټر په وینا د ګران بیا ډبرې لاجوردو په غیر قانوني توګه استل د افغانستان د قانونو د لوټ کېدو یو کوچنی بیلګه ده او د په وینا د بنسټیز امنیت د نشټوالي په صورت کې داسې خطر هم سته چې افغانستان د منابعو په واسطه له پرمختلونکي سخت دریځي سره مخامخ سي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان استازی جاوید مجددي اټکل کوي چې د لاجوردو 80% عاید د طالبانو لاسته ځي چې له قانونو سره حضور لري. افغانستان د زغال، مس، اوسپنې، جست او سیماب او ګران بیه ډبرو لکه یاقوت، زمرود، سرو او سپینو زرو زیرمې لري. د دغو ګران بیه معدنیاتو اصلي بیې معلومول ګران کار دی، خو اټکل کیږي چې د افغانستان د کانونو زیرمې د 3 میلیارد ډالرو ارزښت لري. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ډیری د لاجوردو ډبرې د پاکستان په پېښور ښار کې د چینایانو لخوا پیرل کیږي. چارواکی وایي چینایي وګړي د دغو ګران بیه ډبرو په پیرلو سره چې پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي په افغانستان کې جګړه تمویلوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وژل شوو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د وژل شوو پولیسو وارثینو وایي چې کرایي او چې بې کرایي او په بام نسیمو کې استوګن کېدو ته خوشاله دي او د حکومت دا کار ستایي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ټولو وژل شویو پولیسو وارثینو د ستونزو حل ته پاملرنه وکړي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاید د پنجشنبې په ورځ د امنیتي منصوبینو وارثینو ته د 95 بابا پارتمانون د سپارلو په مراسمو کې وویل چې دا یو پیل دی، خو هڅه دا ده چې د وژل شوو کسانو ټولو کورنیو ته مرسته ورسیږي. ښاغلی جاید وایي چې د افغان ځواکونو وارثینو او معلولینو ته پاملرنه د ملي وحدت حکومت لومړیتوب دی.
دا لومړی ګام دی، خو موږ د خپلو وژل شویو سرتیرو وارثینو ته دا ډاډ ورکوو چې د کورنیو چارو وزارت به د ټولو وژل شویو کسانو کورنیو ته پاملرنه وکړي. موږ به له هر هغه امکانه ګټه واخلو چې زموږ په واک کې دي.
شپېته بابا دا اپارتمانونه د ایټالیا حکومت په مرسته د کابل په څلورمه ناحیه کې د وژل شویو پولیسو کورنیو ته جوړ شوي چې د بېوزلۍ ژوند لري او د کورنیو غړو شمېر یې ډېر وي. دا اپارتمانونه د پولیسو په ښارګوټي کې جوړ شوي چېرته چې له دې وړاندې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د وخت حکومت هم د پولیسو منصوبینو ته کورونا سپارلې دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اپارتمانونو شاوخوا 46 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی او د بېلابېلو ولایتونو څخه د پولیسو پاتې شوي کورنۍ ورته د قره کشۍ پر اساس انتخاب شوي دي. په جګړو او بمونو د وژل شوي پولیسو کورنۍ وایي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي. له دې ډلې دوه تنو احمد زمیر او میرمن روشن ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې له نامنیو ځورېدل او په نوي ځای کې اوسېدو ته خوشحاله دي.
پروس کالی پروزی پوستم باندې شهید موږ خوښ کی چې دا شهیدان ته دغلطه منځله کوریا تعمیر دی ورکړ.
د زوی له وژل کېدو مې 4.5 کاله تیریږي. موږ ځمکه او کور نه درلود، په کرایي کور کې اوسېږو. له خدای مې د انګور لپاره همدا غوښتل چې د کور څښتنه سي او خپل ژوند وکړو.
افغان حکومت له کلونو انتظار وروسته دا لړۍ پیلوي چې له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو اکثره وارثینو د خپلو کورنیو وژل شوو غړو ته پر وخت د نه پاملرنې شکایتونه کړي دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر میرداد خان نجرابي وایي سال کې چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل ارقام لوړ شوي، د کورنیو چارو وزارت باید د دوی کورنیو ته د پاملرنې لپاره ډېرې پیسې ځانګړي او لګوي.
د فراه ولایت چارواکي وایي د برېښنا د واردولو هغه پروژه چې له ایران سره وه لغوه شوې ده. ټاکل شوی و چې دغه پروژه پر روان لمریز کال کې عملي شي، خو چارواکي وایي چې د ایران څخه د برېښنا د واردولو پر ځای به فراه ولایت کې د لمریزي یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
فراه ولایت د ایران څخه د 10 میگاوات وړتیا برق قرارداد په دې وروستیو کې د افغان چارواکو لخوا لغوه شوی دی. د فراه ولایت والی محمد اسف ننګوای دا قرارداد د ډیر لګښتونو او امنیتي ستونزو له امله لغوه کړی دی. د والی په خبره د برق قیمت ایران ډیر لوړ ټاکلی او همداشان د پروژې مالکیت هم د افغانانو سره نه و، او هر وخت چې ایران غوښتي وای نو دغه برېښنا یې قطع کولای شول.
باره په دې فسخصو چې یو خو قیمت لوړ و د دې ټولو عناصرو په بلخ کې، چې یعنی قیمت یې څه د پاسه 50 میلیونه و او برق یې هم قیمته و، او د دې کال په کال قیمت نور هم لوړېدو، او دا د لارې مسله چې ما یاده کړه او مالکیت یې چې ایران درلود، نو هر وخت چې داسې وي چې غوښتلو په هغه وخت کې بېبنده و.
له بلې خوا به د فراه ولایت د ولایتي شورا استازی د برېښنا پروژې لغوه کېدل یوه ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي د ایران څخه د برق د واردولو د پروژې په اړه دولت ډېرې ژمنې کړې وي او پر دغو ژمنو باید عمل شوی وای.
په دې باندې ډېر متاسفه یم چې ولې دا وعده پر ځای نه شوی. فرایي پولیس د برق د راوستلو لپاره حق دی، د فرا بند جوړول د فرایي پولیس حق دی، او نن زموږ د ولایت سره د مور او د مېرې چلند کیږي.
په همدې حال کې د فرا والی محمد اسف ننګ وایي چې ایران فرا ته په لوړه بیه برق ورکوي، او که دغه لګټ پر سولري لمریزې برېښنا ولګول شي نو د فرا ولایت په خیر دی، او ټول فرایان به د لمریزې برېښنا څخه په ارزانه بیه ګټ من شي. دغه په خبره لمریزې برېښنا د فرای ولس خپل ملکیت او برق به هم ډېر ارزانه وي.
موږ د دې سولر پاور تفکر چې اوس مطرح شوی دی د دې استقبال کوو. دا ښه شی دی، برق ډېر ارزانه کېدای شي. راځي مثلا که د ایران برق په 8.5 روپۍ تمامېدو نو دا تر نیمې بیې لا ټیټ به راتمامېږي، تر ډېر هم لا ډېر ټیټ. دوهم یې دا ده چې د دې مالکیت به زموږ وي، دا یې بل امتیاز، یعنې هغه عیبونه چې په هغه کې درلودل په دې کې دا ټول امتیازات بلل کېږي.
له ډېرې مودې راهیسې فرای ولس ته وعدې ورکړل شوي د برېښنا خاوندان به شي، خو دغه موضوع تر اوسه نه ده عملي شوې. وبه یې داسې چې تر کله به د هغې پروژې کار پیل شي چې په ترڅ کې به یې کابو 12 میګاواټ لمریزه برېښنا فراه ولایت ته برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر په ډاګه شوي اسناد څرګندوي چې په 2009 کال کې په خوست کې د سیایي په دفتر په برید کې ښایي د پاکستان استخباراتي ادارې سیایي ISI لاس درلود. د فارین پالیسۍ د مجلې د ریپورت له مخې دغه اسناد په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا څرګند شوي دي. په دې حملې کې د سیایي او افسران او د اردن د استخباراتو یو کارکوونکی وشل شي. و پاړه د ملالۍ بشیر ریپورت اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد غیر محرم اعلان کړي چې وایي په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې پر کارکوونکو د 2009 کال د حملې تر شا شاید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وي. د فارن پالیسی مجلې د راپور له مخې دغه اسناد د 2009 کال د دسمبر میاشتې د 1.5 نیټې له حملو 2 اونۍ وروسته ترتیب شوي وو. اسناد د حقانی شبکې د عملیاتي کارکونکو او د پاکستان د استخباراتي ادارې د ناپیژاندو کارکونکو ترمنځ د یوې لیدنې په اړه راپور ورکوي. د اسنادو له مخې چې په چهارشنبه خبر رسول په حقانی شبکه شک و چې له ISI سره به په اسلام آباد کې میاشتنی غونډې کولې، او ISI د دغو غونډو پر مهال حقانی شبکې ته د نامعلومو عملیاتو لپاره ناڅرګنده اندازه پیسې ورکړې وې. د پاکستان د ISI لخوا د خوست د حملې تمویل نه دی تایید سوی، او اسناد یادونه کوي چې یوازې د معلوماتو لپاره دی او څېړل سوي استخباراتي راپورونه نه دي. د افغانستان، پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي د حقانی شبکې او ISI ترمنځ اړیکې یوه څرګنده خبره ده، نو په دې کې د شک ځای نسته.
اسلام آباد خواوشا ډیرو هلته جرګې مرکې کولې، داسې مرکو کې دی ناست وو چې د کورمې په حواله یو جرګه وه. ما ته دا معلومات ذاتي چې ابراهیم حقانی او خلیل حقانی هغه کې ناست وو، او دا د دې کیبل نه وروستو د 2011 خواوشا خبره کوم تاسو ته. نو هغه کې د پاکستانی چارواکي موجود وو، هم فوجي چارواکي او هم سویلین چارواکي، بلکې یو میټنګ خبره ما ته د کورمې یو پخوانی د قومي اسمبلی غړي دا خبره کول د چې هغه کې رحمان ملک د پاکستان وزیر داخله هغه ته حاضر وزیر داخله هغه موجود وو.
د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا په نورو خبرو سوي اسنادو کې ویل سوي چې اسلام آباد افغان سختریزو ته مالی مرستې ورکوي. ښاغلی تقی وایي د دې لپاره چې د ISI د داسې فعالیتونو مخه ونیول سي امریکا باید پر پاکستان اقتصادي فشار راولي.
د اسلامي هیوادونو مشرانو له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ترکیه کې د پولیسو ته همکاري او همغږي د یو مرکز پر جوړولو موافقه کړې. دا موافقه د اسلامي کانفرنس په غونډه کې چې پرون په استانبول کې پرانستل شوه وشوه. د غونډې په پرانستون کې وینا کې د ترکیه ولسمشر تروریزم د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر ستونزه بللې. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ جزئیات دروړي.
د ترکیه ولسمشر د اسلامي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات تر شا کړي او له امنیتي او مالی لارو د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. رجب طیب اردوغان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي په نوښت د اسلامي هیوادونو د ائتلاف د ملاتړ غوښتنه هم وکړه. اردوغان ویل د دې پر ځای چې نور قوتونه د تروریزم او تروریستي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره مداخله وکړي، اسلامي هیوادونه باید په خپله د دې ستونزې حل پیدا کړي. د ترکیه ولسمشر په ډاګه کړ چې د اسلامي کانفرنس و 500 غړو هیوادونو د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره په استنبول کې د پولیسو د همکارۍ او همغږۍ د یو ګډ مرکز پر جوړولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان ویل دا د شرم ځای دی چې د تروریزم اکثره قربانیان او اروپا ته د تلو په تکل کې په سمندر کې زیاتره ډوبېدونکي مسلمانان دي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد تر اوسه شاوخوا 1,00,000 کډوال چې غوښتل یونان ته لاړ شي له ډوبېدو ژغورل دي. د اسلامي هیوادونو په دې کانفرنس کې زیاتره بحثونه له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو او د کډوالو پر مسأله ترسره کیږي. دغه راز د سوریې کورنۍ جګړه هم د کانفرنس د بحثونو د اجنډا په سر کې ده. د اسلامي کانفرنس په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د ایران د ولسمشر حسن روحانی په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو مشران برخه لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم 8:30 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. ریپورټونه وایي چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډیر شفغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. یو ځایي امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي رډیو ته ویل د ډنډي غوري وی د خواجه کلا سیمې په امنیتي پوسټ کې معذب ډیر سرتیری چې د چهارشنبه په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلا بنشي وو د مرستو د نور رسیدو له کبله د طالبانو پر لیکو ورګډ شوي دي. جمهور ریاست وای په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په برخه کې دوی د امریکا د متحده ایالاتو د وروستي ریپورت پر زینو برخو ملاحظات لري. دوی وای تر اوسه پوری دوی د بشری حقوقو د برخي د بشری حقوقو لسرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي دي. پام کې د افغان حکومت د ملګر ملتونو امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست نه وباسي. پینټاګون تیر شپه اعلان وکړ چې د امریکا پاوز په افغانستان کې د نوې 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو تراتیا او پوری هوایي بریدونه کړي دي. پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او د څلیرش کسانو د یرغمل کېدو خبر ورکړي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي د ورکول له هڅو سره مخالفت څرګند کړ. په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نور هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاو او په سیمه کې د امریکا د متحدانو لپاره د دفاعي وړتیا او د انتقال په اړه خبرې وکړي. دوستانو نن د جمعې ورځ او د جمعې پر ورځ موږ عموما د اتنی مبجو په خبرونه کې یو کلی زرغغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. مخکې له دې نه چې یو کلی زرغغونه ډرامه درته وړاندې کوو، یادونه کوو چې وروسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع د کابل په سټوډیو کې په ژوندۍ توګه بحث لري. لمل مسله چې تاسو هم کولای شئ پکې برخه واخلئ. یو کلی زرغغونه
یو کلی زر غاگونا.
گران آوریدون کو اسلام علیکم. دا درامی پتیر برخه کی دا پیس بات ورسیده چی پا ما شمانو دران کارونا کول لزیان خالی ندی، زکا پا بطی کی دا یو تن ما شم پشا سخت جوب لشو. اوس رازی واورو چی مشران دا چل پر را طول سیوی دی.
ورونو خیر یوسه چې زما باغ ته د جرګې لپاره حاضر شوی. تاسو هر وخت د خیر غوښتنې غونډې ته راغلي یاست. کور مو ودان. همدا د اتحاد او اتفاق بیلګه ده.
سمه ده، سمه ده.
سلامت ملک صاحب نواب، د خیر کار ته راتلونکی او را بلونکی دواړه الله تعالی ته معزز دي. او زه د دې کلي د ملا امام په حیث ځوانانو نه ډیر خوشاله یم.
خیر اوسه مننه مننه مولوی صاحب.
د مننه لپاره نه وایم، رښتیا هم دا ځوانان دي چې د هر یو کلیوال ستونزه خپله ګڼي او نه وایي چې په موږ یې څه.
ملک صاحب، جرګې خو چار چیرته وي ښه وي، خو ستا په باغ کې خو خوندوره ځکه وي چې هر کله همدا خوندورې کلچې راوړي.
تو خو سم د خېټې ملنګې زړه دې بدمشه. لکه چې اصله خبره پاتې شوه.
نه نه، ولې به پاتې وي؟
مولوی صاحب زما په نظر دا د هر انسان وظیفه ده چې د ځان او خلکو د هوساینې لپاره کوشش وکړي.
خو چې ټول در سره یو ځای شي دنیا به ګل و ګلزار وي، ټول به خوښ وي.
که دا بټۍ له کلي لرې نه شي نه به د کلي خوند وي او نه د کلیوالو، ځکه چې ډیر ماشومان ناروغه دي.
هو، په کار ده چې کلک تصمیم ونیسو. دا خو وړه خبره نه ده، هغه ماشومان چې هلته کار کوي ټول له سبقه پاتې دي.
هو ملک صاحب، مونږ خو بې سواده پاتې شو، هسې نه چې اوس موږ ماشومان هم بې سواده پاتې شي.
خدای دادا، خبره په خندا کوي خو په خی خورا کوي. اوس د درس او قلم وخت دی، شکر دی کلی کې ښوونځی لرو آخر.
هو جمیله زویه، ته ښه وایې. په تیره جرګه کې هم دا خبره یاده شوه چې عبدالسلام پر خپل ځمکه بټۍ جوړه کړې ده، موږ باید څنګه مخه ونیسو؟ او بل دا چې پیسې پرې مصرف کړي.
هو مصرف خو یې شوی، خو دلته دواړه لورې ملامت دي. که سلام تیروته چې د کورونو خواته یې بټۍ جوړه کړې، موږ بیا په دې ملامت یو چې کله دا بټۍ جوړېده ولې مو غږ پورته نه کړ.
هو خپله ملامتي قبلول ښه خوی دی، خو که دا بټۍ پاتې شي دلته د کلیوالو ژوند ته خطر دی. داسې یو کار به وکړو چې هیچا ته تاوان ونه رسیږي او د ټولو ګټه یې پکې.
مولوی صاحب رښتیا وایي، زموږ هدف دا نه دی چې څوک بېکاره شي یا یې له کاره وباسو، یوازې همدې لوګي او ناروغۍ نه خلاص شو.
او ملک صاحب، د ټولو نیت معلوم دی.
زما په نظرم همدا سمه خبره ده. هغه ورځ مې د چاپیریال ساتنې قانون ولوست، دا همدې موضوع لپاره په اتمه ماده کې راغلی دي چې که څوک د چاپیریال د ککړولو سبب وګرځي باید خپله له خپله کاره لاس واخلي، که نه قانوني چلند ورسره کیږي.
ښه، دا جابر نومه څوک دی؟
جابر هم په شروع کې د اسلام په شان راغلی و، کار کې مو نیولی و، وروسته بیا هغه هم په سرمایه کې راسره شریک شو.
هی هی، دا وطن به ستاسو له لاسه څنګه وران نه شي. ښه سیلانی، د اوس لپاره مې ستا نه پوښتنې ختمې شوې، ته څه ویلو ته لرې؟
نه څه به ووایم صاحب.
سربازه
صاحب،
جابر راول او سیلانی بوزه در سره.
ښه صاحب. اخوا تیر سه جابره، ته راځه سیلانی.
راځه راځه جابر خانه، دې څوکۍ کې آرام کینه. ښه جابره، اول به ستا نه واورم چې څه وایې.
سرنوال صاحب زه.
ښه جابره، تو خو مسؤلینو له مخدره موادو سره لاس په لاس ونیولې، په داسې حال کې چې پر معتادینو دې پوډر خرڅول.
هو خو صاحب، زما ګناه نه ده.
ښه، پوډر خرڅوې پکې شریک یې او ګناه دې نه ده؟
نه صاحب، هغه دروغ وایي.
جابره، درته مې وویل چې ته بالفعله نیول شوی.
صاحب وایم، هغه هر څه زما نه دي، زه یې په زور لیږلی وم، زما له قاچاقو سره هېڅ کار نشته.
جابره، په دې خبرو وخت مه ضایع کوه، ته هم له دوی سره برخه لرې که څنګه؟
نه صاحب، دروغ دي، زه او اسلم دواړه له مجبوري نه ورسره ولاړو، مونږ ته اختارونه راکول.
او لکه تا چې پر اسلم ډزې وکړې که څنګه؟
صاحب، هغه هم زما کار نه و، د مشر رئیس امر و، ویله چې مونږ رسوا نه کړي. صاحب، زه یې په اختارونه له ځان سره ساتلی وم.
ښه نو، هر څه چې و ستاسې دوسیې به ډېر زر لومړۍ محکمې ته ولیږل شي، پرېکړه به هلته کیږي.
اوش، د زړه غوښې مې اوبه شوې. دا د عبدالله د پښې درد ولې نه ښه کیږي؟
دوا دې په خپل وخت وخوري، زر ښه کیږي. اوس وزه دی کویخ.
دوا مې ورکړه، ویده شو. د شپې ډېر نارامه و، هېڅ نه و ویده شوی.
د مات هډوکې درد خو ما لیدلی، بدره کم درد لري. نفسي مات شو.
زه خیر، زه یې شیشې ټولومه. د محب پیالم وه، دا یې څومره خوښه وه، څه به وایي؟
ته دا لکړه تورې، دا لکړه مې څه شوه؟ ښه، دغه دې پیدا شوه. ځوانۍ څنګه لاړې؟ دا یو دروازې ته تګ هم را باندې غضب شو. ا ا ا
السلام علیکم غوث الدین خانه.
وعلیکم سلام ملک صاحب. ته و زموږ د غریبانو کور. راځه راځه.
ته ګوره، داسې ښیي چې ما به دې هېڅکله پوښتنه نه وي کړې. څنګه ده؟ د زوی پښه دې څنګه ده؟
نه نه ملک صاحب، پوښتنه خو دې کړې. ښه دی، زوی مې خو دومره ښه نه دی.
دا ته څه وایې؟ یو څه بدلون خو به پکې راغلی وي.
ډېر ورسره په عذاب یو، بېګاه هېڅ خوب نه دی کړی. ملک صاحب دې خواته کښېنه، دغلته دغه بالښ دی.
خیر اوسې، خدای مهربانه دی، ښه بچي له خیره. خو ډېر ژوبل شوی یم، وه له خټو ډاک قالب یې په پښو لوېدلی وه. خام وړوکی هلک دی، دې ته یې له خښتو وهلو سره څه
مجبوري ده؟ نو ملک صاحب زما حال خو هم ګورې کنه.
او والله ملامت خو نه یې.
نور څه خو نشم درته کولی، دغه یوه پیاله چای درته.
نه نه اخلم، چای نه څښم، یوه بله خبره هم درته کوم، بیا درنه ځم چې له کار لرم.
امر وکړه ملک صاحب.
غوث الدینه، کور کې مې یوه خبره واورېدله، او یو څه زه هم خبر وم. دا د کلي ښوونځي کې ښوونکي په کار ده.
هو هو خبر یم.
وایم ستا مېرمنې درس ویلی، دولسم یې خلاص کړی، که ورغلې وای نو ښه به وه.
وروره عجیبه خبرې کوي، که زه اجازه هم ورکم د خلکو له خبرو به څنګه ځان خلاص کړم؟
ښه ښه، دومره خو پوه شوم چې د خلکو د خبرو لپاره یې نه پرېږدي. غوث الدینه، ته خلکو لپاره پر خپلو بچیو دا ظلم منې چې په پټۍ کې کار کوي او له درسه پاتې وي؟
څه وکړم، د چا خوله خو تړل کېږي نه، ټول خلک به راباندې ملنډې وهي ملنډې.
ګوره وروره، شله کېږم نه، خو دومره وایم چې کار نارینه او ښځه نه پېژني، او چې کله پوهېږي د خلکو خبرې بې ځایه دي، نو ولې بیا پسې ګرځي؟
ای نه پوهېږم چې د چا ومنم.
غوث الدین خانه، زما انګور پوره مکتب هم نه دی لوستی، دومره خیر هم ځان او هم کلیوالو ته رسېږي چې کور کې د کلي ښځو او نجونو ته درس ورکوي او خپل کم و زیات فیس هم ورنه اخلي.
ښه خبر یم.
هغه ورځې جمیل یو کتاب راوړی وه، په کې لیکلي وه چې د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې ویل شوي چې کار د هر افغان حق دی، نارینه وي او که ښځې. موږ دا منو، او پر ماشومانو مو چې د کار حق نشته په هغو بیا کار کوو.
کشه ورک کشه، ستاسو له لاسه خو زه لیونۍ شوم. مخکې مې ویلې پاکه سوتره جارو کړه، اوس بېرته سهل شو.
ودلامورې
وې خدایه، دا د عبدالله پلار ولې حویلۍ ته راوتلی؟ څه دې ویل؟ ولې حویلۍ ته راووتې؟
کور کې مې بېخي زړه په تنګ شو. ته یو لمچه راوړه، دغلته دې سوري ته هوار کړه چې څو دقیقې دلته کینو. له ډېر ملاستې نه مې بېخي ځان په درد شو.
راشه دلته کښېنه، د دې چرګانو له لاسه خو ټوله ویلې ککړه شوه.
خیر ویشي.
ملک نواب خو ډېر ځان کښېناستو، څه یې ویل؟
څه یې ویلې نو؟ زه یې بېخي چورتي کړم، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خیرات خو به وي، څه خبره ده د عبدالله پلاره؟
هغه هم خبر شوی چې د کلي ښوونځي کې یوه ښځینه معلمه په کاره ده. ویلې چې ورندیار پرېږده چې معلمه شي.
خدای دې خیر ورکړي، ملک صاحب خو ډېر ښه سړی دی.
کیشي ځای ورکې شی. ډېر یې وویل ورندیار پرېږده چې معلمه شي. ما هر څه ورته وویل چې د کلي خلک به څه وایي، وایې نه منله. عین دا چې د قانون یوه ماده یې هم راته وویلې چې ښځې د کار کولو حق لري.
زه نو څه ووایم، ته خو د چا خبره هم نه منې. زه لښتین څوک کراته راته ویلي وو، خو ما له ویرې درته ویلی ونه شو، پوهېدم چې نه مې پرېږدې.
او ښځې، ته ولې نه پوهېږې؟ د کلي خلک نه پېژنې. زه خو بېخي د دې خلکو خبرو ته چورت وړی یم.
ګوره د عبدالله پلاره، خلک خو هر چا پسې خبرې کوي. کومه ورځ همدې خلکو له تانه پوښتنه کړې چې ته څه لرې، نه یې لرې، وږی یې، تږی یې، بیا معلمي خو ډېر ښه کار دی.
په دې خبرو خو زه هم ښه پوهېږم نفسي. خو
څه بیا به وایې چې د خلکو خبرې ها؟
همدغه خبرو ته خو زه اندېښنه کوم، خو ملک صاحب هم ښې خبرې وکړې، د هغه خبرې زما خوښې شوې. هو
ښه، نو ستا خوښه. خو زه نور نه پرېږدم چې زما زامن په پټۍ کې کار وکړي.
نو زه باید ښه سوچ وکړم ښځې، دا خو کومه وړه خبره نه ده کنه.
پښتو سره ویل
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې دا غړی دی یو کلی زرغګونو ډرامې یو سلو شپږ څلوېښتمه برخه واوریده. اوس مو د دې اونۍ بحث چې تر نهه بجو دوام کوي، زه یوسف زدران او تخنیکی همکار مې رامین کاکړ هرکلی کوو. ستړي مشئ خو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونو د ډرامې لړۍ هر دوشنبه د ماسپښین دوه نیمې بجې خپرېږي چې ورسره په پای کې د اونۍ پوښتنه هم وي. نو که تاسې اوریدلی وي دا ځل د ښځو د کار په حق خبرې کوو، د کار د حق په اړه صفر اووه سوه شپږ نوي صفر یو شپېتو صفر یو پیتو رکسپتون کې شمیرې ته ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسیدلې. دا در تخبرو او خبرونه کې ستاسو ژوندۍ اړیکې هم مخلو. په همدې موضوع د باس لپاره ملمنه هم لرو. داونه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفتر مرستیاله عفیفا معروف را بللې ده. اغلی معروف، مننه چې بلنه منلې. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
مننه تاسو نه هم خپل سلامونه نیکی هیلې درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني. قدرمن اوریدونکو، په ډرامه کې تاسو واوریدل د نفیسې کورنۍ سره لدی چې بې وزله ده، ماشومان درانه کارونه کوي، خو هغه د خپل کسب او تعلیم څخه ګټه اخیستو ته له خنډونو سره مخ ده. تاسو د هغې او په مجموع کې د میرمنو کار ته په کوم نظر ګورئ؟ صفر اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت او صفر اووه سوه اته سوه دوه ویش اووه سوه پنځه پنځوس شمیرو ته ستاسو اړیکې هم اخلو. اغلی معروف، په پیل کې تاسو ته راځو که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د بشري حقونو اعلامیه او د افغانستان قانون د ښځو د کار د حق په اړه څه وضاحت لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د بشری حقونو اعلامیه په خپل موادو کې د ذکر کړی ده چې هر ښځه حق لري، یعنی همداسې چې نارینه حق لري چې کار وکړي، ښځې هم حق لري چې کار وکړي، او په هغه ساعتونو او هغه برابر مزد چې نارینه ته ورکول کېږي د کار په مقابل کې باید ښځو ته هم ورکول شي. او د افغانستان د اساسي قانون نه څلوېښتمه ماده کې ده صراحت لري چې خزه د ټول وبخي کار د ټول ادباو حق دی، او په دې کې اسم ممانعت نشته، یعنی قانوني ممانعتونه قطعا نشته په افغانستان قوانینو کې چې خزه کار ونی کی. نو د همدغه نه سلوختم ماده پر اساس، یعنی د افغانستان ټول ادبا حق لري چې کار وکړي، چې په هغه کې خزینه هم راځي چې باید کار وکړي او نارینه هم باید کار وکړي. همدارنګه د خزو سره د تاوتریخوالی د قانون د مخنیوي په نونسمه په پنځمه ماده کې نونسمه فقره کې د کار او د تعلیم او د لاسرسی د صحي خدماتو د پاره ممانعت تاوتریخوالی ګڼل سوی ده، او په همدغه پنځمه ماده کې تاوتریخوالی جرم دی او هیڅوک نشي کولی چې په ښځه باندې تاوتریخوالی وکړي. نو موږ ویلی سو چې هیڅ نوه قانوني ممانعت د ښځو د کار دپاره نشته، او ټول خویندې کولی سي چې کار وکړي، د خپل ګټو نه برخمن سي او شتمنۍ ولري.
تاسو کافي وضاحت ورکړو چې قانوني ممانعت نشته، او که چیرې کېږي هغه تاوتریخوالی ګڼل کېږي. اما کاملي لیدو ته شو دلته وګورو، ډېرې زیاتې ستونزې دي، هغه علت په څه شي کې دی؟ فکر کوئ کلتوري ستونزې دي که نه، خلک د قانون سره آشنا نه دي؟ مشکل تاسو په دې برخه کې زیات کار کوئ، اتمن څېړنې لرئ، ستونزه په څه کې ده؟
بله، مشکلات موجود دی د ښځو د کار په وړاندې، چې تاسو خبره د هغه حاکم سنتونه دي چې په خلکو باندې حاکم دی، او د ښځو سواد نه درلودل دی، چې ډېرې ښځې سواد نه لري، یعنی لږې ښځې سواد لري، خو بیا هم بې سواد ښځې هم کار کولی شي لکه بې سواد نارینه چې کار کولی شي. او د په کورنۍ کې تسلط د نارینه پر ښځو باندې ده، چې نارینه نه غواړي چې ښځه کار وکړي او ښځه لاسته راوړنه ولري او د ځانه پیسې ولري یا خپل وخت د کار دپاره تیر کی. نا امنی هم یو د هغه عوامل څخه دی چې ښځې نه پریږدي چې په وسه ډول د خپل کوره ووزي او یو ځای پورې لاړ سي او کار وکړي. کنه کار کول په افغانستان کې په اسلام کې حتی اس معنیت نه لري، لکه چې موږ تاسو همیشه اورېدلې دي چې حضرت بیبي خدیجه کله چې حضرت محمد رسول الله سره ازدواج کوله هغه یو تاجر ښځه وه او د ځان نه یې سرمایه درلودله، د ځان نه یې شتمنۍ درلودله، اتمي تجارت داسې په چوپه خوله نه کېږي، خامخا روابط یې درلودله.
ډیر زیاته مهرباني ستاسو نظر مونږ خبر کو، اتمن اوریدونکو خپل نظرونه لري د غوی پلوریزو. لمړی اوریدونکو زمونږ سره مشنه اوریدونکو د نبی الله، نبی الله ډیر بخیر راغلی، ستړی مشه د نن موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو که پښتنه لري هغه.
السلام علیکم، زبرن سلامونه تاسو ته محترم من مینه دی لا د زابل نه د ارغنداب د سره د شيګل کې دی.
سلام
د شبره زمينه د سره پاري کوم
مهرباني.
زبرن ته زبرن ته د نور تاسو وګورو اوس اوس نه شرحت کې نو تاسو ته نه مېرمن د ډاکټر مېرمن د ټولنې یو پیاوړې خبره چې بلل هغه په سارا او چې هغه د ډاکټرانو هم تاسو ته نه نشته چې خپل کار شو دی هم نشي په د مصر انجام کې خو په کی بیا هم څه څه لا ترڅو خپل کار په مخ وایي. نو څنګه مې نه مینه هم دا پوښتنه کیږي چې هغه د افغانستان کوم ولایت خپل حکومت خدمت ورکړي د خپل کارونو ته ورته جګړه ورکړي هغه کوم پرمختللي ولایتونه دي او چې او فاتح
پوښتنه مو واخیسته او نظر مو خیر اوسه. یو بل اوریدونکی هم اخلو په همدې موضوع د دوی نظر اخلو. مهرباني تاسو خپل نظر ووایي هر څه چلرئ. بلی دا اوریدونکو خبرې نه کوي. دلته په سټوډیو کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ساوی دفتر مرسیال ایفه معروف دی، دا به نظر وای او که تاسو نظر وای 0992 203 540 او 0992 205 شمیرو ته اړیکه ونیسي او که غږ سفتوي راته 0906901 0106 شمیرو ته چې زنګ ووهئ غږ سفتولی شي راته. بل اوریدونکو لرو، مهرباني. بلې که خبرې وکړي ستاسو اړیکه وصل ده. بلې خبرې کوي ښه دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي. خیر وروسته بیا د دوی
په السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ورور خبرې وکړي.
شمسلان ازانی هم د زبل ولایت
تاسو سره په تماس کې ډېر په خیر راغلی. مهرباني
خبره دا ده ورور جانه کوم څه فکر وکړو هغه د عائشه رضی الله تعالی عنها کوم زمانه شو ده هغه د صحابه کرام زمانه او په هغه وخت کې پتنی نه وي په هغه وخت کې پساد نه و لیکن موږ تاسو نه ورځ د پتنی او بازار د پساد ته برانو په شکل باندې وره نه ورځ خو به داسې د پراخ اجازه دغه پراخ اجازه شریعت او زنان ته څرګندې یو بل ولا کې په خپل سر باندې تجارتونه وکړي یا ته و سیږي نو د حقوق سي دي الله تعالی او د الله رسول کړي دي تراقه په غیر بل هیڅوک عادل نه سي جوړېدل نو نعوذ بالله چې څوک تاسو وایي چې الله رسول په دې باندې ظلم کوي یا دې په کورو کې ناشې وي څنګه دي څنګه دي نو دا د شریعت د نگاه څخه بالکل جاب څو دا چې په شریعت حقوق دي نو ورځ راغله مو تاسو وینو چې نړۍ په یو قربل مخ کله سره د صدر عقیده دا کوي خو یې خبر ورکني
ډیر زیاته مهرباني ستاسو نظر. لزابل نه شمس الله یو مهم موضوع ته اشاره وکړه. اتمن په دې همدې موضوع باندې یو علما نظر به هم پراتلونکو خبرونه کولرو چې په کومو برخو کې د دوی ونډه د دوی کار مهم دی او غزمن تمامیږي. معروف صاحب تاسو ترازو بیرته کوم ولایتونه دي نبی الله پښتنه وکړه چلته نسبتا وضعیت تاسو خار زیابي کوي او چیرته ستونزې ډیرې دي؟
اصلا په ټولو ولایتو کې موږ وایو چې ښځې کار نه کوي، په ټولو ولایتو کې کار کوي، په د ورزګار نه نیولې تر پکتیا پورې تر بامیان پورې تر یعنی غور بادغیس. خو ښځې ډیری په مراکز د ولایتونو کې کار کوي، یعنی هغه د ولایت مرکز چې وي هلته کار کوي. او بیا هم که ورشو چې ښځې په د نورو ولسوالیو کې چې امنیت نه لري بیکار ناستې دي، نه دي بیکار ناستې دي، دوی د سهاره چې پورته کېږي تر ماښام کار کوي، خپل کورنۍ کې کار کوي، په پټیو کې کار کوي، د زراعت په برخه کې کار کوي، ماشومان ساتي، پخلی کوي، هر څه کوي. خو په دې توپیر چې په د دې د کارون د پاره څوک اجوره نه ورکوي، مس نه ورکوي، او د نارینه په ان چې دوی کار نه کوي په داسې حال کې چې دوی ډېر کار کوي یعنی اوبه راوړي په ډېری ولایاتو کې اوبه خېجوي د غره سر ته لوړ ځایونو ته او چون مس نه اخلي خلکو په ان چې دوی کار نه کوي خو بیا هم موږ وایو چې په هغه ولایاتو کې چې ښځې باید کار وکړي د فساد وجود رښتیا هم د خپل بل ورور خبره په شمس الله خبره بنم چې فساد وجود لري او تنه اوس نه هر زمان کې وجود درلودل سوچ انسانان یو مجموعه یا ټولنه ایجاد کړي دي په هغه ټولنه کې هم بد خلک موجود و د اول سره او هم ښه خلک دا ښځې پورې اړه لري دا دولت پورې اړه لري دا مشران پورې اړه لري چې څنګه هغه خپل کاري محیط سالم کی هغه خپل ایجاب عزت او حیثیت او فت د کار په محیط کې باید وساتي که موږ خپل لور یا خپل خور یا خپل ماینه ته اجازه ورکړو چې د باندې ووځي کار وکړي حتمی خامخا هغه لازم معلومات هغه شرعي اندریزونه هغه ته واضح کوو او ورته وایو او د کار محیط ورته معرفي کوو چې په کار کې باید چې ته دغسې ولاړ سې خپل مسؤلیتونه څنګه ترسره کړې او خپل په وخت باندې ورشې خپل په وخت باندې بیرته راشې او داسې لباس وانه غوندې چې د هغه په اغوستلو باندې نور خلک درته وګوري.
مننه معروف صاحب، خبرې بیا هم په پاتې دي. کوی 0 او 6 0 0 1 8 0 1 8 شمېرې ته ځینې اورېدونکو غږیز پیغامونه هم پریښي دي، ما یې څو پکې راخیستي دي دا اورېدونکو ته خبرو.
زه عبد الله خوګانه د آزادې رادیو ډرامې څنګه ته پیغام پرېږدم. هغه سړی چې خزه یې باسواده ده، خاوندې معلمې ته نه پرېږدي، خپل هم کار نشي کولای، هغه په وړو ماشومانو کار کوي په عوض دې که خزه مې معلمه شي بیا ما ته کور کلی پیغور راکوي. نو بلکې د همدغه کور کلي پو دانشمند علما خلک د دغې معلمې خاوند ته کور ته ورشي او هغه سړی د خپلې ښځې د معلمې د وظیفې په ګټه او تاوان په معقولو دلایلو پوه کړي او مازې ورخلاص کړي چې د دې په دې کې د پیغور څه شی دي چې ته په خپل کور کې بسیا شې او ستا د ښځې د معلمې څخه د کور کلي ټول خلک ګټه واخلي.
السلام علیکم. فضل الرحمن د زابل ولایت دا پیغام د ازادۍ راډیو څخه پرېږدم. خاصه د رسنات د رمز مدیر خاصه ده موږ غواړو چې په دې درامه کې د نړۍ د سږ ورځې په ځای ورکړي. مننه په خدای سپارم.
د جاري ولې سوال د شتي بازار نه رئیس د کندور خبرې کوم. السلام براندو کورنات مشمونو نه دا خبر نه ده خپل مور پر د کوشش کی زون ته ساتیر کی خو چې خپل مشمون براندو کورو ته ویني کی او کچا سبیا مشمون مزدورون نه ابو دورون د کوشش کی چې هغه مشمون براندو کور نه ونی کی.
خا مېرمنی دا اوردونکو نظر نو بیا هم کولای شي 0 او 6 0 0 1 8 0 1 8 شمیرې ته راته پرېږدي. موږ پر اتلونکو خبرونو کې ورڅخه استفاده کوو. معروف صاحب، تاسو مو اوریدل ډیر کله بیا د دې کار هغه مشکل ماشومان خيږي چې ماشومان مجبوريږي چې هغه کار وکړي، د دې پاړه باندې تاسو اندښنې څومره دي؟
دا یو واضح خبره ده او ډیره مهمه خبره ده چې باید موږ ټول وطنوال په دې باندې وپیږي. کله چې په مملکت کې جنگ روان وي ته ډیر کالونه او وخت د وس ډیر کالونه کیږي چې وسم په افغانستان کې نه امنیدي کناری تلفات ورکوي او کورنۍ به سرپرست کیږي. کسه هم د اسلام د نظر نفقه د نارینه په دوش باندې د کناری نه ژوندې وي هغه خپل کورنۍ ته نفقه ورکوي، بیا د خزو کار ته ډیر زیات ضرورت نه پیدا کیږي. خو د سې مملکت کې هیواد کې چې هلته جګړه روان وي او هر ورځ نارینه په شهادت رسیږي او سرپرستی د کور د دوی خوشی کیږي، هغه واره الکان ته لګه د 12 کال لکه د 11 کال اته د 10 کال ته دینه هم ته کم مشمان ته پات کیږي. نو چون دغه بد حرف په کلی کې یا په ټولنه کې حاکم دی چې ښځه باید کار ونی کی، نو ښځه فکر کوي چې اوس خو میړه هم نه لرم که زه به وزم د کور د کار په خاطر ما ته به خلک سو وایي. خو دا د موږ او تاسو هغه خلک چې په خپل جهالت کې دي، ناپوهۍ کې دي او درک او احساس نه لري چې دغه کورنۍ کې که دا ښځه کار ونی کی نو څوک ورته کار وکړي. دغه درون بار درون پیټی د ماشومان پر اوږه لویږي او دغه ماشومان دي چې شاقه کارونه کې یا ډیر زورور کارونه ته مخه کوي، اته خارونه ته راځي، دوی په اتاقو کې اوسیږي، دوی د سل رقم سوء استفاده سره، یعنی د دوی نه بد استفاده کیږي ماشومان باندې، خو دوی کار کوي. تاسو وګورئ چې هغه مثبت کارونه ته د مونږ خلک مخه نه کوي او نه وایي چې دا ښه کار دی، خو هغه منفي کارونه ته هغه ته ښه وایي. یعنی که یو ښځه ووځي، یو مېرمنه د 30 کالو 40 کالو عمر وي یا د 25 اقل، هغه دونه فکر لري چې ځان ساتلی سي او دونه نه قرباني کیږي چې یو 12 کلن 11 کلن ماشوم د کوره ووځي هغه ډېر قرباني کیږي.
مننه تاسو زاتور. یو وروستۍ پوښتنه د خپرونې وخت پای ته رسېږي، تاسو نظر ته په کتو په کوم برخو کې به ډېر ضرورت وي چدوی کار وکړي؟ فرزن د پونی په برخه کې ته برخه کوم برخه تاسو مهمه ګڼې ورته؟
په اول سر کې باید ووایم چې ښځې د دولت هغه لوړ پوستونو کې باید د تصمیم ګیری په هغه کارونه چې هیواد ورته ضرورت لري، د تصمیم ګیری په وخت کې باید دوی حاضر وي او په دغه ساحه کې باید ښځې حضور ولري. بیا نور کارونه لکه باسواده ښځې په دفتر کې کار کولای شي، درس ورکولای شي، پوهنتون کې